کړي مشي دا مشالې دی د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او زما د ټیکنیک په برخه کې ملګری ساتو مې نه کې له سلامونه منئ روان خبرونه کې تاسو ته بلا بل راپورونه وړاندې کوو د خبرونه پرستانه مې کې درته د هارون باچا سندري د خبرونه هنري غړې هم وړاندې کوو د خبرونه د سر موضوع د ملت پال سیاستوال میر حاصل د اونجو مړینه ده او د هر څه مخکې خبرو امید مشال د خبرونو سرټ کی ملت پالا سیاستوال میر حاصل بدنجو د اوګدی ناروغینا عمر د پاکستان ولس مشر ډاکټر عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه داخله سیمه او معاشي تګلارو ستاینه کړې ده نن په نړۍ کې د ترهګرۍ قربانیانو ته د پیرزوونو وړاندې کولو ورځ لمانځل کیږي او ست مشال د خبرونو تفصیل د اگست پر شلمه د بلوچستان ملت پالا نېشنل ګوند مشر او د پاکستان د سینټ غړی میر حاصل بدنجو لوګدی ناروغي عمر د ګوند مشر مرستیال ډاکټر اسحاق بلوس مشال ریډیو ته وویل چې سینټر بدنجو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د سږو یا پړپوس سرطان لاره او د اگست شلمه د پر سهار د کراچۍ اغا خان روغتون کې تر بسترې دوه ورځې عمر د دې خبره د دوه شپې تکرن بدنجو مړې بل کراچۍ څخه بلوچستان ته وروړي او بیا به جنازه کوي د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په 2013 دګیس کال کې ملي حاصل بزنجو د سنټ د مشرۍ لپاره خپل ګډ نوماند ټاکلې وو د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو سازمانونو د سنټر بزنجو پمړینا خوښنی خولې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه داخله سیمه ایزه او معاشي تګلارو ستاینه کړې تیر ورځ د دویم پارلماني کال د شروع کېدو په مناسبت ولسمشر الوی د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه خو بل خوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د الوی د وینا پر مهال د پارلمان د ودانۍ نه د احتجاج په توګه ووته د پارلمان نه بهر خبريالانو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف او د مسلم لیگ ګوند خواجه محمد آصف د ولسمشر خبرې بې بنیاده او بی اهمیت وبللی چارواکی وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې دغه مرکز ته سره د خپل دوه کلن ماشوم سره ورشي او خپلې مالی مرستې ترلاسه کړي دا پروګرام په 2015 زیږیز کال کې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوی و چې مخه یې د بدامنۍ نه متاثره شو خلکو سره مالی مرستې کول و د پروګرام یو چارواکي عبدالغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه د قومي مشرانو غوښتنې منلې او پوره کړې او اوس هغه میرمنې دوه کلن ماشومان لري د مرکز ته د 2.5 لک روپو مالی مرستو لپاره ورتلی شي تیر ورځ په پیښور کې د بجلی د غیر اعلاني لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه د شاهین مسلم ټاون پندو روډ ګنج او جمیل چوک اوسیدونکي لویو سړکونو ته راووته او لارې د ټرافیک پر مخ وتړلې احتجاج کوونکو مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دوو ګنټو د لوډ شیډنګ خبره کوي خو بیا بیا 2 لک ګنټې بجلی نه وي چې د دوی په خبره ظلم دی د احتجاج کوونکو یو مشر خمیر خان مشال لیډیو ته ویلي چې د بجلی محکمې لپاره ده چې د لوډ شیډنګ وختونه ولس ته په ډاګه کړي ګني دوی غیر اعلاني لوډ شیډنګ نه مني بلخوا د بجلی د محکمې چارواکو ورځ د یوې مقدمې پر مهال پیښور های کورټ ته ویلي چې دوی هغه سیمو کې ډیر لوډ شیډنګ کوي چېرته چې ولس د بجلی بلونه نه جمع کوي او زیاته بجلی غلا کوي په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ نه د مړو شو کسانو شمیره 6209 ته ورسېده د هغه هیواد د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغۍ 8 کسان وژلي او 514 نور ناروغه کړي دا مهال په هغه هیواد کې 2,90,001 کسان په دې ناروغۍ اخته دي خو بلخوا څه د پاسه 2,02,000 کسان رغېدلي هم دي او وروستۍ خبر دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو ته د پیرزوونو ورځ لمانځل کیږي په دې لړ کې به په نیویارک کې ملګرو ملتونو په صدر دفتر کې سهار 10 بجې یو دستور د ترهګرۍ د ځپلو د نه هیرولو د سرخط لاندې کیږي په دغه دستور کې بعد ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي د انلاین دستور کې به لوړ پوری چارواکي برخه اخلي په دې دستور کې به یو فلم هم خولې کیږي چې پکې د ترهګرۍ ځپلي خلک خپلې کیسې او تجربې بیانوي د مشال خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنه غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شي ورجو د خبرونه پیل کو د سر راپورته ورجو د بلوس ملت پالا ډلې نېشنل ګوند مرکزی رهنما او سېنټر حاصل بزنجو تیر ورځ د کینسر د ناروغۍ له امله د 22 کلو په عمر کې د کراچۍ په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. میر حاصل بزنجو د سمو دی راهیسي د کینسر په ناروغۍ اخته و. د نوموړي پر مرګ باندې په هیواد کې ډېری سیاسي او قبایلي مشرانو خواشیني څرګنده کړې. د میر حاصل بزنجو مړی به نن په اباګنۍ سیمه خوزدار نال کې خاورې ته وسپارل شي. نور حال د کوټې څخه مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې اورو.
سینیټر میر حاصل بزنجو په کال 1950 کې په خوزدار نال کې د بلوچستان د پخوانی والی او د بلوس ملت پال مشر میر غوث بخش بزنجو په کور کې ژوندلی و. نوموړي د خپل سیاسي ژوند پیل د بلوس د کمغدایتی ادی بی ایس او څخه کړی و او د کوټ د اسلامي های سکول څخه لومړنۍ زده کړې کړې وې او وروسته د کراچي پوهنتون څخه لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. هغه په 1991 کې د پاکستان نېشنل پارټي برخه ګرځېدلی او په 1990 کې د سوی ګوند پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په لومړني ځل د کامی اسمبلی غړی ټاکل شوی و. د میر اصل بزنجو د سیاسي ژوند په اړه د نېشنل ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر ډاکټر اساق بلوچ و مشاهډو ته وویل چې میر اصل بزنجو په سیاست کې د یو لوی فکر خاوند و
او د ګرد ژوند میر صاحب جمهوریت دپاره د مظلوم قومونو حقوق دپاره د مظلوم طبقاتو حقوق دپاره خپل ژوند تیره کړی او د میر صاحب سیاست کورو کې په سیاست کې مسلیت پسندی هغه شکار نه اوسو ګرد ژوند چې هر ځای چې په جمهوریت خلاف سازش وشو د پارلیمنت خلاف سازش وشو د وفاقیت خلاف سازش وشو موږ صاحب برملا د دې ازارو کې اور دا هغه قوتو ته خبردار کړی چې دا د جمهوریت سره هر څنګه تر سازشونو روانه دي یا د وفاقیت خلاف سازشونو روانه دي یا د پارلیمنت خلاف سازشونو دا یو نوی بوران پیدا کوي په ملک کې. د ملک ګرد بوران د معاشي سیاسي انتظامی بوران یو ول دی غل چې شو په میر صاحب ځان کې دا چې حقیقي دلته جمهوریت د پارلیمنت والا دستی عدلیغه والا دستی دې د فارغه ډیر غټه جدوجہد دی.
میر حاصل بزنجو یو ځل د خپل پارټي صدر او دوه واره سېنیټر هم ټاکل شوی وو. دغه ډول د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په تیر حکومت کې د بندرګاه او جازرانی مرکزی وزیر هم پاته شوی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او سېنیټر عثمان کاکړ مشالېډو ته وویل چې میر حاصل بزنجو د بلوچستان د ولس د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هر وخت ژغ پورته کړی وو
اور دا هر وخت معنا د جمهوریت کوتونو د سفر نمایم کړی د پسینټ کی پارلیمنت کی اور خپل بلوس ملت بلوس ولس تپاره د ډیر اوږدې مبارزې تاریخ لري اور د متحده اپوزیشن شفال رهنما غړی ولی بیا د 13 الیکشن کې سی بی آر پارټیز کانفرنس وسو په دکر د ډیر فعال رول او آل پارټیز کانفرنس کې ډیر فعال رول و د اصل خان بزنجو صاحب د تقریبا یو کال کم ویش د کینسر په مرض باندې مبتلا و.
د میر حاصل بزنجو سره کارکونکو زیاتره سیاسي و غړي وای چې میر حاصل بزنجو په خپل سیاسي ژوند کې د هر چا سره نرمه او ښه رویه ساتلې و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشالې ډوته وویل چې د خپل ژوند لویه برخه د میر حاصل بزنجو سره نږدې تیر کړې او نوموړی څه په داسې ټکو کې یاد کړی.
نو زما خپل یو شل کاله تعلق هو د نېشنل پارټي سره د میر حاصل خان بزنجو سره. نو دی ایز ا لیډر خو ډېر ډیموکریټ او دغه ایز ا دوست هم ډېر شریف نفس اور ډیر ملنسار ډیر شفیق انسانو خپل کارکونان سره د چکم تعلق او هغه دی لکه د پلار زوی لکه د ملګرو تعلق ډیر ښه وخت موږ سره تیر کړم همیشه به دی موږ یادې جی.
بل لور ته ډیری کارپوهان وای چې میر اسد بزنجو همیش په ملک کې د جمهوریت پارلمان د سرلوړۍ لپاره هلې ځلې کړې وې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وای چې میر اسد بزنجو د عدلیه د ازادي او د آینده لوړۍ لپاره څو ځله وجیل یا زندان ته هم تللی و.
سینیټر حاصل بزنجو په خپل ژوند کې یعنی د پښپژم ووم کې د دوی چې ابایي علاقې د خوزدار تحصیل دی نال دا غزای اسد د بلوس فرنس ارګنایزیشن د پلیټ فارم سره سیاسي مبارزه شروع کړه او بیا په دوش په تکاله کې د مرسلو ډیر ښه انسانو د خلکو سره روایت ډیر شو خاص کر د سیاسي کارکونانو سره هر وخت ملاوې دي او څه داسې بارډر نه درلود. دا سلسله په دې کې نه و چې صاحب مصروف دي یا صاحب میټینګ کې دي بلکې سینیټر حاصل بزنجو د هر شاسر ملاوی دی خاص کر که بلوچ ځوانان دي که پښتانه ځوانان دي په دې کې داسې روشن فکر خلک چې د دې سره ډیر ښه تعلق درلودي
دلته په کوټه کې د نېشنل ګوند د مشرانو له لوري ویل شوي دي چې د میر آصف زنجو مړی به نن د کراچي څخه د خوزدار د لارې ونال سیمې ته راوړل کېږي او نن مازګر به د نوموړي مړی په خپله اباګنۍ ادراکي و خاورو ته وسپارل شي. د ګوند له لوري اعلان شوی دی چې لس ورځې به د میر آصف زنجو په یاد کې د ویر په توګه لمانځل کېږي. بلخوا د بلوچستان د بېلابېلو سیاسي مشرانو له لوري هم د میر آصف زنجو پر مرګ باندې خواشیني څرګنده شوې ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د میر آصف زنجو د مړینې څخه و بلوچستان صوبې ته یو لوی سیاسي زیان اوښتی دی، ځکه چې د ده په وینا میر آصف زنجو همیش د بلوچستان د ولس د حقوقو لپاره ږغ پورته کوي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د دویم پارلماني کال په مناسبت د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی تیر شپه د پارلمان غړي غونډې ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اپوزیشن ګوندونو غړیو د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. ولسمشر الوی په خپل وینا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند خارجه، داخله، سیمه ایز او معاشي تګلارې وستایلې، خو بل خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د الوی دا دعوی بې بنیاد وبللې او د هغه وینا یې د پارلماني ضرورت نه علاوه د اهمیت وړ ونه بلله. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دویم پارلماني کال پوره کېدو وروسته د اگست په شلمه د پارلمان غړې غونډې ته صدر عارف الوی په داسې حال کې وینا وکړه چې ډومبې خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد ناری وهلې او وروسته د صدر وینا بایکاټ په کولو سره د ایوان نه ووتل. غړي غونډې ته صدر الوی وویل درې شیان داسې دي چې د قام په تیرو وختونو کې زده کړې دي. لومړی ګټه خدا ده چې په ګډه سره مو د ترهګرۍ مقابله وکړه. دویمه ګټه افغان کډوالو ته خپل ملک کې پناه ورکول دي. د نړۍ هغه ملکونه چې هر وخت انساني حقونو په حق له خبرې کوي په شریکه سل کډوالو ته پناه نه ورکوي، خو پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې 15 لک کډوال په خپل ملک کې وساتل او درېمه کامیابي د سخت دریځۍ په خشن مقابله کول دي. د سعودي عرب او افغانستان سره اړیکو په حق د نوموړي وینا وا
سعودي عرب کے ساتھ ہماری دوستی بڑی
سعودی عرب سره د پاکستان ملګرتیا ډیره مضبوطه ده او پر راتلونکي کې به هم وي، ځکه چې دواړه ملکونه د یو بل فکر کوي او تر څو چې د افغانستان خبره ده نو یاد ملک کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې تر ټولو زیات تاوان پاکستان ته رسیدلې دی او که په افغانستان کې امن راشي نو یاد ملک وروسته تر ټولو زیاته ګټه به هم پاکستان ته رسی. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې زر تر زره د امنیت وضع ښه شي. صدر الوی پلا وینا کې د پاکستان معیشت، تعلیم او صحت سہولیاتو نه علاوه د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر روانو حالاتو او پاکستان لخوا د اسرائیل نه تسلیمولو په حق له هم خبرې وکړې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د پارلمان ودانۍ نه بهر رسنیو ته وویل موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ملک د مشکل حالاتو نه تیریږي چې څومره زر کې دیشي دی حکومت نه به ځان خلاصول وي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني استازي راجا پرویز اشرف وینا وا پاکستان ولستا دوکا ورکولو خبرې کې دي کمی چې موږ نشوي اوریدلې نو ځکه موږ د غړي غونډې نه راووتلو. صدر چې څه هم وویل نو هغه دروغ وو، ځکه چې پاکستان د مشکل سره مخ دی. تاسو یې خارجه پالیسۍ ته وګورئ، دوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان په نړۍ کې د تنهایی ښکار دی. نو ولستا دا ویل غواړو چې د صدر دا وینا د پارلماني ضرورت نه علاوه نور یې هیڅ اهمیت نشته. رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف وویل صدر د خپلې وینا له وجې اولس له دوکه ورکول غواړي، خو اپوزیشن به کله هم په خپل مقصد کې کامیابیدو ته پرې نه ږدي. اپوزیشن ګوندونه به د ګډې تګلارې اعلان د اشورې نه وروسته کوي، ځکه چې د دې حکومت کارکردګي د اولس په وړاندې ده او درغلۍ نه یې هم هر تن خبر دی. د ملک په کلیوالو او ښاریو سیمو کې خلک دې حکومت پسې بد رد وایي او دا ځکه چې دوی حالات د بد نه بدتر کړل. د تحریک انصاف ګوند نور په حکومت کې پاتې کېدل د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې ده. د صدر جوړېدو وروسته د ډاکټر عارف الوی دا دریم ځل وو چې د پارلمان ګډې غونډې ته یې وینا وکړه.
تاسو مشال لیډو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورځو خیبر ته، چارواکي وایي چې د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن په نوم د پروګرام مرکز بیا پرانستل شو او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې دغې مرکز ته سره د خپل دوه کلن ماشوم سره ورشي او خپلې مالي مرستې ترلاسه کړي. د چارواکو په خبره د صدای امن پروګرام له لارې د بدامنۍ نه متاثره شوو خلکو سره مالي مرسته کیږي. دا چې دا پروګرام کله شروع شوی او قبایلي میرمنو او ماشومانو سره څومره مالي مرسته کیږي په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري په دې راپور کې اورو.
په جمرود کې د قومي مشرانو په وینا تړل شوی صدای امن پروګرام مرکز بیا پرانستل شو. دوی شکایت کړی و چې دې مرکز کې میرمنو لپاره د پردې او ناستی سم بندوبست نشته. صدای امن په نوم پروګرام چارواکي وایي چې دا د نړیوال بینک په مرسته په 2015 کې شروع شوی او دې لاندې هغو میرمنو او ماشومانو سره مالی مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. د جمرود د صدای امن پروګرام مرکز یو چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته وایي چې اوس دوی په دې مرکز کې د پردې سوري او د څښاک د اوبو بندوبست وکړ او ځایي میرمنې او ماشومان کولی شي چې خپلې مرستې پکې ترلاسه کړي.
نو دا مونږ بیا آرډر ورکړو او دا بیا سٹارټ شو. نو دې کې به اوس هر هغه فیملی چې د چا د دوو کالو نه کم ماشوم ورسره وي هغه راتلی شي او خپلې پیسې اخیستی شي. دې ته سی ڈبلیو جی وایي چایلډ ویلنس گرانټ. ساده ژبه کې د ماشومانو پیسې. نو دې کې به صرف زنانه خپل مور به ماشوم سره راځي لکه پلار د نشي اخیستی. نو دا ټوټل 12,500 روپیه دي او دا په قسطونو کې ورکوي.
نوموړي ویل چې په دې مرکز کې د مالی مرستو ورکولو په وخت ډاکټران باقاعده د ماشوم صحت هم ګوري.
هغه چې یو ځل راشي پیلا ځل ماشوم وګوري هلته ان ایچ وی ټیکنیشین ناست وي ماشوم صحت وګوري د ماشوم ګروت ریټ وګوري چې ماشوم مطلب وده کوي که وده نه کوي. به شکله دوه نیمې میاشتې بعد بیا مور راشي او ځان سره د ماشوم راولي. نو هغه مونږ مخکې ډیټا خو زمونږ سره مې او مونږ دو تم ورکړي وي د والدینو ته. نو هغه ډیټا او بیا یې پیمایش وکړي او وده یې وګوري وزن یې وګوري. نو دا چې کله 15 مرحلو کې د مور او د ماشوم راشي او مونږ ته د ماشوم مکمل پته ولګيږي چې یاره دغه وده کیږي د نشنما کیږي که نه کیږي. نو چې ښه روان وي خو بیا مور ته ووایي چې بنشر ماشاءالله تاسو ماشوم ښه روان دی که ښه نه وي روان ارنګ ګروت یې نه کیږي. نو ده ته بیا مونږ ورته مشوره ورکړو چې دا تاسو د ماشومانو یو ښه ډاکټر ته وښیئ.
د جمرود یو مشر فیض الله جان وایي چې دلته اوس د مالی مرستو یو شمیر پروګرامونه روان دي او باید په ټولو مرکزونو کې د قبایلي میرمنو د ورتګ په مهال د هغوی د رسم و رواج او پردې خیال وساتل شي.
دا کم صحت کارت شو یا دا نور دا چې کم پروګرامونه دي چې د غریبو سره د خیر ښېګڼې دپاره روان دي که هغه د بېنظیر سکیم وي یا د بلچه وي یا نواز شریف هغه وي یا د عمران خان پروګرام وي. نو مهرباني ده وکړي چې قبایل د ذلیل کوي ما هغه د وته د هغې رسم رواج مطابق هغه شی ورکوي چې په علاقه کې امن وي خوشحالي وي او وسره ترقي وي او په پرده کې او د رسم رواج خیال وساتل شي. نو مونږ دا اپیل کوو چې کم سے متمن منتخب کوي کاغه یو سکول وی یا د چا کور وی یا هسپیټل وی چاغه یو سایډ له بازار نه لری وی او پاغه کې مطلب دا چې دغه د سکیورټی مکمل انتظامات او پاغه کې دننه د اوبو د واشروم او د سولر سیستم او د ټولو نه اهم چې کم ورکران وی هغه فیمل سټاف چې هغه به انتها ضروري.
د جمرود بازار په خوا کې پرانستل شوی صدای امن پروګرام مرکز چارواکي وایي چې دلته د اگست 1 نه تر ستمبر 15 نیټې پورې د جمرود د ټولو قومونو میرمنې په خپل خپل ورځ دا مرسته ترلاسه کولی شي خو ځان سره به خپل دوه کالو پورې ماشوم راوړي. صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دا لومړی په خیبر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او اورکزو کې شروع شوی وو او اوس په مومند او باجوړ کې هم پیل شو. دوی وای په موجوده وخت کې په دې صدای امن پروګرام مرکزونو کې یوې قبایلی مور چې دوه کلن ماشوم ورسره وي 12,000 روپۍ په 500 قسطونو کې ورکوي، او چې بل ماشوم یې دوه کاله پس پیدا شي نو هغه به هم دا مرسته ترلاسه کولی شي. دغه پروګرام چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ضلعو کې د ماشوم او مور سره د مالی مرستې نه علاوه قانوني مرستو، معاشي تعاون او شکایتونو اورېدو او د هغې د حل پروګرامونه هم چلوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د بجلی د غیر اعلاني لوډ شیډنګ پر ضد د اګست پر 6 یو احتجاجي لاریون ترسره شو. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټاکل شوي پروګرام او د معلوم وختونو لاندې دي دوی لوډ شیډنګ زغملی شي، خو غیر اعلاني لوډ شیډنګ به دوی نه مني. نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې.
د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاجي لاریون په پیښور کې ترسره شو. د پیښور د شاهین مسلم ټاون، گنج، جمیل چوک او د پندو سړک ته نږدې د نورو علاقو اوسیدونکي سړکونو ته راووتل او د احتجاج په توګه یې سړک هم د ټرافیک په مخ وتړلو. د خبرول پنوم د پیښور یو اوسیدونکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
بار علاقو کې 2 گھنٹې لوډ شیډنګ کیږي، زمونږ د علاقې 10-12-14 گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسیدلې ده. ماشومان د نه په کورونو کې، نور باقی پورا حال شروع دی او د دې خلکو ته د اوبو تکلیف شته. زمونږ دا درخواست دی چې په مونږ باندې رحم وکړي شي حکومت ته، زمونږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زمونږ په علاقې دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زمونږ نه ختم کړي.
احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د ټاکلې شوی پروګرام او د معلومو وختونو لاندې دوی لوډ شیډنګ زغملی شي، خو په دې سخته ګرمۍ کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دوی نه مني.
مان نوم چې ده نور محمد ټیکا خان. غیر اعلانیه لوډ شیډنګ 12 گھنٹې لس گھنٹې بیگا چې بجلی ته لیدا 2 بجې د اوسه پورې نه راغلي. ګرانی و جاړو 1,500 روپے تروڑا شوا، چینی وہ جاڑو، بجلی چینی نے وم نہیں، اوبو وہ جاڑو، منگا لوڈ شیڈنگ منو چپ ٹول خار کی سم رہی اگر منگ تا منظور دے منگلا دے یو گھنٹہ زیادہ راکی دادی نہ راکی چپیگا 2 بجے بجلی تلے رہا ابل اور 2 بجے بجلی تلے وہ سپور بحال شوی نہ رہا.
دا اگست پا 19 نیٹا دا پیخور ہائی کورٹ مشر قاضی وقار احمد سیٹ دا لوڈ شیڈنگ پر زد دا یو کیس دا اوریدنی پر محال عدالت تا دا بجلی دا محکمی زینی چارواکی را طلب کردی و او پا عدالت کی دا وابدا چارواکو ویلی و چې کوم سیمو کې بجلی غلا کیږي یا خلک د بجلی بلونه نه ورکوي نو یوازې په هغه سیمو کې زیات لوډ شیډنګ کیږي. خو د پېښور های کورټ مشر جج د یادې محکمې چارواکو ته امر ورکړی و چې د بجلی د غلا کوونکو په ضد کاروایی کول هم د هغوی ذمهواري ده، او کوم خلک چې د بجلی بلونه ورکوي نو په کار نه ده چې هغوی د بجلی د غلا کوونکو له وجې د لوډ شیډنګ سره مخ کړي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، نن د ترهګرۍ ځپلو ته د پرزونو وړاندې کولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت سره یو راپور وړاندې کوو. د سوات د اوسیدونکي خالد اقبال د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2008 زیږیز کال کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان لالا باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د خالد اقبال تره محمد رحیم بلالا ورورسید. له موټره یې ټوپک راواخیست، پر وسلوالو یې ډزې وکړې او هغوی وتښتېدل. په برید کې افضل خان لالا زخمي او دوه ساتونکي یې ووژل شول. د دې سره وسلوال د محمد رحیم بلالا او د هغه د کورنۍ دښمنان شول. نن چې د اګست پر 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، نو پکې د محمد رحیم په شان د لکونو پښتنو قربانیانې قبرونه وینې اوښکې بې کورۍ او تباهۍ په شکل کې شامل دي. د دغو قربانیانو کیسه لا عبدالحی کاکړه ورو.
د سواد اوسیدونکي خالد اقبال وایي د کورنۍ غمیزه هم هغه ورځ پیل شوه چې په 2008 کال اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په وتلي پښتون سیاستوال محمد افضل خان باندې مرګونی حمله وکړه. حمله لا روانه وه چې د ده نیکه محمد رحیم خان ورورسید، له موټره ټوپک راواخیست او پر وسلوالو یې ډزې وکړې.
اصل کا مشهور چوس و هغه افضل خان لالا زمون یو مشر چې دنیا یې پیژني، په هغه باندې حمله وسو ولا په هغه ډزې وسو چې په هغه کې دغه سره دغه ډرایور دغه یو دوه نور ملګري شهیدان هم شول. افضل خان لالا په خپل هم زخمي شوی و، هغه وراره ګل لالا خان عبدالجبار خان هم زخمي شوی و. دی واقعیه کې چې کله هم زدوی سره زمون یو نیکه و محمد رحیم خان بلالا، هغه دغه ټیم کې دوبانی چې کله حمله وسو هغه بل ګاډی نه راکوش شوی دی، واپسی په کسانو ډزې کړي دي او هغوی پس پاکړي دي. خان لالا دلې ته خدای خیر کړی دی. نه د هغه وخت نه زمونږ د دوی د یو بل سره د دوی زمونږ سره هغه دښمنی او هغه زور شروع شوی دی.
نن چې د اګست په 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو د یادګرنې او هغو ته د پیرزوینو وړاندې کولو نړیواله ورځ منځل کېږي، نو پکې د محمد رحیم خان په شان د لکونو پښتنو قربانیانې د قبرونو وینو اوښکو بېکورۍ او تباهۍ په شکل کې شامل دي. د ترهګرۍ ناورین د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 پیلېږي چې کله ترهګر تنظیم القاعده امریکا په نښه کړه او په زرګونه بېګناه ولسي وګړي ووژل. د بریتور مهال د القاعده مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و چې دا وخت پر دې هیواد د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو پاکونی وه. امریکا له طالبانو اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د هغو د انکار په صورت کې واشنگتن او اتحادیانو یې پر افغانستان برید وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. د امریکا د برید پر ضد د پاکستان مذهبي ګوندونو پراخې مظاهرې وکړې. له وخت تیرېدو سره سره د دې هیواد په پښتون مېشتو سیمو کې وسلوالي ډلې جوړېدل پیل شوې چې په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو نمونو فعالیتونه کول. دغسې یو ډله د مولانا فضل الله په مشرۍ په سوات کې جوړه سوه. په پیل کې مولانا فضل الله د اف ام ریډیو له لارې د دین تبلیغ کولی، خو بیا یې ورو ورو د انتها پسندۍ او اورپکیتوب طرف ته مخه کړه. په 2008 کال کې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان ډېر زور ورسول او پر پولیسو، سیاسي مخالفینو، هنرمندانو، مخورو او مسلکي کسانو یې بریدونه پیل کړل. هر هغه څوک چې دوی مخالفت وای کولی هغه به یې تښتولی یا وژلی. په سوات کې عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، د مسلم لیگ نواز او کامی وطن پارټۍ ځینې مشرانو، مدني فعالان او ګڼ شمېر کامی مشران د وسلوالو طالبانو مخې ته ودرېدل. طالبانو د خپلو دغو مخالفینو وژلو فهرست جوړ کړ چې هر شپه به په اف ام ریډیو چینل اعلانولی. د کوز درخشیلو اوسیدونکي خالد اقبال نیکه محمد رحیم بلالا نوم هم په دې فهرست کې و. دوی د محمد افضل خان چې د افضل خان لالا په نوم هم مشهور دی، خپلوان او له عوامین شلګون سره تړاو لري. د محمد رحیم خان لخوا پر افضل خان لالا د وسلوالو طالبانو د حملې ناکامولو هڅه د وسلوالو په نظر کې د هغه لویه ګناوه او هم له دې ورځې څخه د هغه او د کورنۍ د ژوند ترخی شیبه پاتځوي. خالد اقبال د اگست پر شلمه نیټه مشالې دې ټول چې پر افضل خان لالا د حمله ناکامولو تر هڅې ورسته طالبانو د دوی نږدې او لری خپلوانو د زورولو لړۍ پیل کړه.
د دوی ورسته موږ ته دمکی امیز خطونه راتلل شروع شول. جمعات پور باندې زمونږ د نیکو زمونږ د پلار خلاف باقاعده نوټس ولګېدې. دې پمپلیټ پیدا شو لیکلي چې تاسو تیار اوسه او تاسو باندې به موږ حمله کوو، تاسو مرتد یې، تاسو کوپار یې، او تاسو به موږ حمله کوو، تاسو به موږ چتو، تاسو به موږ حلالو. یو ریم ټیم کې داسې ویلي چې سره د کوره به یو په بم الوازو.
له دې دړکو وروسته یوه ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دوی کور ته ورغلل او د خالد اقبال پلار او ترونه یې وتړل.
2008 په دې اکتوبر کې بیا داسې وشوه چې یو ورځ بیا ډایرکټ دوی رالل زمونږ په دې کور باندې، دوی حمله وکړله. زمونږ دغه دوه ترونه او زمونږ پلار دوی راونیول او لاسونه ماسونه ول وتړل. کلو خلک د کلي خلکو سره خبرې شروع کړلې چې نه موږ به داسې وکړو، دوی چې موږ له زمونږ نیکه مین وختو چې موږ لاغه راکړي که نه موږ دا لالو. باقاعده تورې چاړې پسې راویستې هم ولې خلک راغلل. نو خلکو ته یو خلکو ته ویل چې لکه هغه نشته دی، تاسو چې کم کس وایي هغه په بل ځای کې دی. دا خو څه دوه سنه دي ویلې او په دې خبرو کې په یو چل
سوالو طالبانو د دوی زورولو ته دوام ورکړ چې په نتیجه کې د کور ټولو سړیو له کلي څخه د کډې کولو فیصله وکړه. خو بیا هم د طالبانو زورونې ونه درېدې. طالبانو یوه شپه د دوی د کور دروازه په زور له بنیاده وایستله، ورننوتل او د خالد اقبال په خبره صندوقونه او د اوبو ډرمونه ولټول چې هسې نه پکې سړی پټوي. د دې پیښو وروسته ښځو هم کور پریښود او لسواده پیاده د شانګلې پر لور روانې شوې.
مور زما مور کیسه کوي چې ما دې خپل ورور ته وویل زمونږ ماما ته چې زما چاچی چې دا خو بس نوره ختمه ده. نه هغه ویي چې اوس ورسره رئیس نه کېږي، خو په دې ځینې خو زه واپس نه کلي ته وړی شم او نه شانګلې ته ګلولی شم. خو که دا وپات شوه بس دې غرونو کې دا کوټې دي، دا کوټو والا به راسره شي، دلته به یې خخو بل سلار خو نشته دی. ما مور وایي چې زمونږ چې لیلوڼۍ کلي ته ورسېدو زمونږ د خپې دومره پړسېدلې وي چې زمونږ په پیزاره کې نه راتلې.
په 2008 کال کې په پاکستان کې انتخابات وسو او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند ګډ حکومت جوړ سو. صوبایي حکومت له وسوالو طالبانو سره هم د دې کال د مې په 20مه د امن تړون وکړ چې څو میاشتې وروسته مات سو. د پاکستان فوج چې ورلمخه په سواد کې د رای حق په نوم عملیات کړي ول، د سولې د تړون ماتېدو وروسته د 2009 کال د اپریل په میاشت کې د طالبان پر ضد د راه نجات په نوم فوجي کاروای شروع کړه چې په دې مهال له ټول سوات څخه شاوخوا 600,000 کسان د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته کډه شول. فوج په جولای کې د عملیاتو د کامیابۍ اعلان وکړ چې ورسره له اګست میاشتې د خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوه. تر عملیاتو څه وخت وروسته د طالبانو مشر مولانا فضل الله په افغانستان کې راښکاره سو او بیا د 2008 کال د جون په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل سو. د طالبانو مشر ووژل سو او سواد د وسوالو له قبضې آزاد سو، خو خالد اقبال او نور خلک لا هم د طالبانو له ترهی آزاد نه دي.
نسبتا حالات خلک خشی وی دی، خدا د چې اوس هم یره یو د نامعلوم کسانو د طرف نه مرګونه کیږي. اوس هم دا یریګم چې ستاده تمادا انټرویو درکله دینه ورسته پته نه لګی. دلته اوس هم شګردره کې شپږ میاشتې مخکې مظفر علي خان د شهید د کور پاړس مړی شي، بیا هم یو نامعلوم کسانو ولسم شهید شوی دی. بالکل محفوظ خو نه، خو بیا هم سلګه گزاره کیږي، خو یره ترخه چې داغه مکمل تور ختم نه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د اونی د خبرونې هارون بچا هنري غړی. هر اونی د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا برابرۍ نورادی چنن وورو د هارون بچا هنري غړی.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا اونۍ مو د خیبر پښتونخوا د مردان یو ځوان او پیژندل سندرغاړی عرفان کمال د خبرونه ملمه دي. له دې سره بنه وازي د دوه بلکې د پلار یې ارواخات فضل ربی استاد پر هنري کارونو خبرې وکړو. د دوی سندرې به ورو عرفان کمال د ټلیفون په لیک را سره دی، نو ستړي مشي درته وایو کمال جان، او مننه چې مونږ ته دې وخت را کړ.
السلام علیکم ډیر محترم هارون بچا صاحب او استاذ د ریډیو دا فون اوریدن کې چې دی هغه ټول مینوالو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلي.
او علیکم السلام، ډیره مننه آباد اوسې. او تا خو راته ویل چې تازه د سوات او بنیر چکرونه دی وهلي دي، نو د پېښور له ګرمۍ یا د مردان له ګرمۍ لکه چې تښتېدلې وې؟
د ګرمۍ نه خو بس خود به داسې بودو، ما ډېرې تودې سړې لیدلې، زه په تیندکونو کې استاد شوم، د دې ګرمو سره خو بلدي. خو دغه سوات یا کزونو دغه چکر د یو خوشحالي چې لکه دغه موسم هم انجوای کی سړی، هلته کوم مینوالي نو هغه هم زمونږ د لیدو یا د کتو اورېدو ته ډېر لیوالي، دواړه کار به کې وشي، د هغې تنده په مونږ ماتې شي او زمونږ تنده په موسم باندې.
او موسیقي دې پکې هم وکړه که نه؟ بس یوازې چکر دې ولګوي.
موسیقي مو پکې کړې و جی، موسیقي مو پکې کړې و، ډېر ښکلی د غرونو په منځ کې یو ځای و او ډېر ښه زلمی و. هغه ماته هغې خبرې احساس شوې چې هغه ډېر زیات تږي و، لکه د موسیقۍ د اورېدو، د لایو موسیقۍ د اورېدو، نو ډېر خوند یې وکړ د غرونو په لمن کې ناستو یو ځای کې.
ته خو یو ځل مخکې هم ما سره راغلی عرفان، بلکې دوه ځله کېدی شي راغلی، خو وخت وشو نو ما ویل چې دغه خبرې به ستا د هنر د خبرې به لږې تازه کړو، ځکه نور کارونه دي هنري کړي وي، په هغې به هم راته معلومات راکړي. نو که بیا هم یو ځل اورېدونکو ته ووایه چې څومره وخت وشو چې موسیقي کوي، سندرې وایي؟
بالکل، ولې نه، مننه، ډېره ډېره مننه بچاجي صاحب، ستاسو د دې ټیم والا چې بیا بار مونږ ته دغه موقع راکوي او بیا زمونږ د غږ مینوال ته رسي. نو د تېرو زه به دا ووایم چې یاره یو شل کاله وشو چې د موسیقۍ سره لکه زمونږ وابستګي ده، خو څه وابستګي د شهرت یي او څه د شهرت نشاط یي، نو خلک خو صرف په دې کښې هغه عمر شماري، لکه چې ته په یو محکمه کښې نوکر شې، نو په کوم ډیټ باندې ستا نوکري وشو نو د هغې نه دی هغه عمر شماري، که نه هغه وروسته عمر دی نه شماري. نو د شهرت دغه عمر خو لکه پنځه شپږ کاله وشو، خو د دې نشاته چې کوم دی نو یو څوارلس کاله نور هم شته چې هغه د دې محنت یا د دې موسیقۍ سره د محبت چې وو نو هغه تړلی وو. نو دا ټول تقریبا یو شل کاله وشو چې د موسیقۍ دغه سره تړلی یم. دا خدای بخښلی فضل ربی استاد زوی یم، په مردان تورو کښې ژوند کوم او دغه وړه غوندې پېژندلی ده.
دا تا چې دا د شهرت خو ته وایې چې اوس دې موندلی دی، دا څلور پنځه شپږ کاله به کېږي، دې نه مخکې هم ته خوارۍ زارۍ کولې، نو څه دې کول؟ موسیقي دې یادول، زده کول دې په دغه برخه کښې څنګه دغه وي بوخت وي؟
نو اول خو هغه ابتدایي زده کړې چې مطلب ته په زمونږ چې دا کوم یوسفزو د علاقه ده، نو په دې کښې خو هر ځای کښې د پښتو د موسیقۍ د ولسي موسیقۍ یو اکیډمي، لکه زمونږ هر حجره یو اکیډمي وه، چې په هغې کښې به سیتار منګې رباب والا ملګري داسې ناست وو، بیا زمونږ نه چې کوم سینیور هغې سره به ناست وو. نو دغه خو د ډومبي د شوق د ابتدایي ورځې وو چې یاره دا شوق د سندرې سره یا د موسیقۍ سره د ماحول په اثر باندې ډېر په انسان باندې کېږي، چې هغه کښې څه لږ ډېر صلاحیت هم وي خپل، او بیا هغه ته د شاباسي دپاره یو څو کسان داسې چې هغه له ډاډ ورکړي، مرستې وکړي، او هغه کښې خپل کوم شوق وي، نو د هغه دوه درې څلور سیزونه چې یو ځای شي، بیا ورسره یو بخت یو ځای شي د انسان نو راویښ شي. نو دغه ابتدایي زده کړې په دې حجرو کښې کېدې، بیا د خپل پلار خدای بخښلي فضل ربی استاد په کور کښې زمونږ سره د اکیډمي وه، د هغې نه د رباب زده کړه، او بیا داسې د ټپې ویلو یا د چاربیتې ویلو هغه چې کوم ابتدایي زده کړه وه او کوم هغه انداز و زمونږ د پلار بخښلي، نو هغه تر اوسه پورې په دنیا کښې یو ځانګړی مقام دی چې تاسو به ټپې هم ډېرې اورېدلي په پښتو کښې، چاربیتې به هم خلکو ډېرې اورېدلي او بدلې به هم ډېر اورېدلي. خو د استاد فضل ربی له خدای پاک دا یو خصوصیت ورکړو چې د هغه بدل هم بل شان ویلې ده، هغه ټپه هم بدله ویلې ده، او هغه چاربی ته هم په خپل انداز کښې ویلې ده. نو هغه سیزونو باندې بیا محنت به کېدو کېدو کېدو، بیا ریډیو پاکستان ته لړو په څه دوه زره یو کښې ړومبي ځل باندې په ریډیو پاکستان کښې ایډیشن وشو د نوې سندرغاړو، د هغې ته د سندرغاړو په حیث باندې راړم، هلته مې ایډیشن وشو، لایک زیاده لایک صاحب پروډوسر وو هغه وخت کښې، هغې سره مې هغه سندره ریکارډ کړې، یو دوه درې سندرې مې ریکارډ کړې. بیا د ریډیو تلو نه پس لکه یو شوق نور هم لکه سنجیدګۍ طرف ته لاړ، چې اوس خو په ریډیو پاکستان راغلی، ریډیو پاکستان معیار ډېر زیات سخت و په هغه وخت کښې هم او اوس هم دی، اوس هغه عمره نه دی څونه چې زمونږ په وخت کښې و، یا زمونږ نه چې مخکې کوم مونږ اورېدلي نو هغه ډېر زیات سخت و. مونږ هم چې ریډیو پاکستان ته به لړو ایډیشن د بار لړو، نو داسې صرف د اواز خوبصورتي یا د اواز دغه کوالټي خو ضروري خبره چې ګوري خو دې سره سره هغې ګوري چې یاره دې په لی په سور په ګور باندې پوره دی نه دی پوره یو سیز به په تاسو باندې وایم نه ابتدا چې څنګه اډیشن ته کې ریډیو پاکستان کې تاسو ټپه وغږي نو ټپه به داسې په یو سټایل کې درته نه وږېږي بس یو پښتو چې کومه روایتي ټپه ده نه هغه په مختلفو سیکو کې غږېږي چې یاره دې قربان د کوم ځای نه کوي قربان کولی شي نشي کولی نو دغه حکم بیا داسې غزل سندرې او استایي انتره به را باندې وروله نو کیو به دونه مشکل غږېږي چې مطلب سندرغاړی دې نه څنګه پاسي کنه نو دغه اډیشن چې وشو نو دغه سره بیا لکه شوق منورم سنجیدګۍ طرف ته بیا به ریډیو پاکستان تګ را ته کېده نظیر ګل ستا سره به ډېر زیات کېناست بیا به ریډیو پاکستان کې راته جاب هم ملو شو میوزک لایبرری کې نو بس بیا خو راته استادان به ډېر په اسانه باندې ملاوېدل چې راتله به ما هم خدمت کو هغوی به خامخا هغوی دغه برکات دونه ډېر وشي یاره څه پوښتنه به هم ته وکړم ډېر په مینه او په محبت او په اسانه به راته هغه
سمه ده ډېره ښه ده نور معلومات په هم راکې نور هم یو شمېر موضوعګانې دي چې خبرې پې کوو او په منځ منځ کې به عرفان جان ستا سندرې هم یو شمېر ما راغستې دي هغه به اورو د فضل نبی استاد یو سندر به هم واورو په دغه په ژوند او خدماتو به هم نورې خبرې کوو خو دا اورېدونکي هسې نه چې زموږ په خبرو تنګ شي نو ستا سندرې به پکې وخت وخت اورو دا یوه چاربیته مې راغستې چې تا ویلې ده او ډېره فکر کوم چې ډېره مشهوره شوه خلکو واورېدا او ستا په انداز او ستا په آواز کې خوښه هم کړه نو دا به وورو بیا پراته ته په هم په دې چربیت یو څه خبرې کمال جان د دې چاربیتی په اړه کوم معلومات راکې دا چا لیکلې دا او ستانه مخکې هم بلکم سندرغاړي یا تاسو والد صاحب ویلي وکنه
مننه بچی جی صاحب دا چاربیتی چې دا نو دا جلبه کلی ډیر مشهور شاعر عبدالواحد ٹھیکدار بابا بابا چاربیت ہوتے ہوئی دا داغی لکھ لے چاربیت دا دا اتم دا نہم دا کورس پر کتابوں کے ہم شامل ہوا زما یاداشت مطابق خدا کم از کم دا پنزوس تو شپیتو کالو چاربیت دا ریڈیو پاکستان کی چار بے تو 2000 کے ویلے ہو جی تگارا کر ویدا چار بے تما پر ریڈو کی ویلے اسی میں ویلے دا نوی پردی سیزمو آیا ان سیزو آیا چیستا پینو مشنی دا سیزو آیا جدا گڑم چیر دب تما د پلار نمخ کی چاویلی خو بھئی او زمانہ پس خو بیا زمانہ شیا
او کمال جان تا ویل چتا سر پکور کی اکیڈمی وا استا پلار او استاد فضل ربی سندری ویلی پ سیمه کی ډیر زیات مشهور او په خپل وخت کې دا کله بیا غدغه شو وفات شو مل شو تا وخت کې سمره وی لکه ما غرزداد چې تا وسره سمره مودا غسر تیر کړی دي ته سمره حلق وی ځوان وی یا هغه نه هم ماشوم چې هغه کله مل شو او تا ته بیا دغه د هنر په برخه کې څه توصیه کولې هغه غوختل چې ته سندرغاړه جوړ شي استا کمبل رور دی میدان تراشي او دغه ځای ونیسي
بالکل بچا جی دا خدای هر یو هنرمند چې یو د پلار یو خپل میراث یو خپل کسب یو خپل کاری نو دا خو خواهش ډیر زیاتو د مونږ سلورونه یو د نور پکې د موسیقۍ سره شوق کم ډیر نو زما پکې و نو زه وړو کې ما زلمه هم دا اله نه بس شونډش نشي و غنه نو په هغه ورځو کې خو هغه زغی د پیر عمر و غنه لکه مطلب دا 2004 کې هغه بیا وفات شو نو اکتوبر میاشو
او دینا جوړو
او زما او غی په منس کې نا جوړو بیمارته او د سینې کمزورتیا او په دغه دوران کې زما او غی د استادې او شاګردې چې خبرې شروع کړې دي نو دغه دوه کال ودا سې چې په دې کې بیا د غی دغه بیمارې به هم وی کله به وی او کله به نه وی او زما به دې غزد کړ هم کولا او غی زما که د زدکړې دونه ډیر شوق نو خو غی خایسته چې مو کتل نو هغه په استر وګینو دا ډیر زیات ارمان وکړ نو غی دغه محبت او دا غوښتنه بیا ډیر زیات مجبوره کوم ډیر سندري تر اوسه
ته قدمو کې او مهرباني چې موږ ته داغه د ژوند کیسې او کې چې هغه خو تعالی دل کتل او په کور مالت کې په چم گاوند کې په خپل سیمه کې هغه څومره خلکو به سره مینه کوله هغه خلکو سره داغه برخورد څنګه او ملاویدو به خلکو سره او یا حجره کې بناست پاست کې دي داغه د هنر مینوالو سره د سندرو خو خونکو سره داغه ژوند څنګه او شخصیت څنګه او ټولنه کې خپل وخت په چم گاوند کې په کلی کور کې څنګه تیر کړی
آغا جی داغا یو انتہائی خوش مزاج او خوش لباس انسان مالی دل او جما با اگی تو صرف دوم رویل او جیرا دا جی که تا زما پلار نم وی و زما سندر وی نو زما آئیڈیل سندر غاڑی بتا وی دیر میل مدوس انتہائی که دا چون اکسان بول را لی نو آغا چا تو تندی نیو تریو کڑی آغا وقتی که تصوران و مشوران و دو شوکون و موکون نو او نجا سی چا سر دا کیمری دیری آم می چه کت کیمرہ بچا سروانو بچا ډیر لوی خان چې وزن سره کیمرہ وړ بچیا ځامن بیرا وسته هغه سره جندا سيزون نو خو اسی ملاوي دلو د ریسپیکټ او د عزت ډیر قدر بول خلکو ورکو د به هم چې کوم نو خو خپل شکر داسې د سترخان په خپل غریبه کې چرولې بل اغا انتهایی او شریف النفس انسان او چې زه د خپل کلی په جمعات ما مونږ کو نو مشر سره خو کې نه سم نو ما سلام وته کو نو ما ته شو کو ما ته وعلیکم سلام بچی او یت شو کې مې زو د فل ربی زم خو نو چې ستا پلار دوم شریف انسان دی هغه په دې ټول کلی کې په دې خیل کې قدمه شوموالي نه والي نو تر دې بوډا تو پور وی دا غزه مونږ په جون کې اوسه بورنې لږه فل ربی ستا سیا سره دې خبره کړې دی هغه سره جنگ کړې ته دې نه علاوه هغه په یو وخت باندې هر فن مولا او الیکټریشن هغه او جی د ترکانې کار بغل ورته او دا ټول هنرمندانی خو خمو دا غو خدیه دا غو دوستان شي سوګو دا غو ما ته بغوی زم ما په دوستانو کې بیکار کس یو نشته مې څنګه وی ګور هر خګل کار زم ما مرګري ترکان زم ما ملګري چې میار زم ما ملګري ډېر ساز دیلو وای دا زم وی زه ټول او هغه دې کسان له ډوړې غانی کولی اس ز خپل شوق نه او دی براله دا استادان کسان دې سره بکین اس ما ته زم ما دا
محبوبیت او مقبولیت ولس کې چې خلک براغدل دلته چې رب فرزند زمونږ واده دی استاد دی ته برازي زمونږ دی خدای او خوشاله ته ادب او ته چې په دغه شپه خو زه بل ځای کې بل ځای بل چا سره مجمنه کړی دا نو هغه به مجبور چې هغه د خپل واده نیټه دغه کې بدل کړي دا سه هم شوي دي
بالکل دا زمون په کړي کې کوم موږ خپل پلان نه مورې دی دا بیا زمون په کړي کې مشهور د کباب کړي نو هغه کړي والے راته ورځو چې زمون په دې کړي کې وخلک ناشتو او زه به ستا پلان پسې د لیګل لپاره او لیدو لپاره لګم چې وګوره کوشش تکنه مې دا خبرداري به اغیب هم مال پیسې را کولې جوړو کې وستا پلان وره له هم راتل کې الله بړم ولا چې ما بہت خبر روړ شي او شپ نو هغه وی زمون په دې کړي کې بیا خلکو ستا پلان سره خبرې راترې کول نو هغه بہت پته چې زمي مزګر او هی بنیټه ای خیر نیټه با غی بدلک لک تکل فارغ نو ملا غ نیټه راس دا د پښتو د موسیقي په تاریخ کې دا اعزاز ته حاصل لیک
صحیح بس فضل ربی استاد فرواد خادوی مونږ یاد کو او دا سندره به ورو
نظر مشل کې تا خان په تن ټول شد مادر ته زړه سپېلې پشان سرد بلش پوری خدے نظری مشی کی تا خال پزن توری خدے مادر تزرد اس پیلنی پشان پوری خدے
دا سی په سیمه کې مردان کې یا په دغه سیمه کې بلسوک وینه سندرغاړي په دې ځوانانو کې چې هغه هم د استاد په شان د استاد هغه انداز کوشش کوي چې یو کاپی او کی یو هغه تعقیب کی او هم په هغه انداز کې سندرې وایي دا سی بلسوک وینه
د نوجوانانو کې بزده وایم چې راز نو وینه دا څو کې لکه زه ته ځان انداز ته وګورم نو دا هغه انداز دا چې هغه باندې د بل جبې یا د بل موسیقي غرنګ دونه هاوی چې پي کې زمون چې کوم کلچر دی نو دا لهجې نه ګوره چې د انسان لهجه لکه د پښتو نه ده یا د پښتو د سندرغاړي نه ده یا زه اوس د پښتو سندرغاړي یم او زه د نورو ژبو نه دونه متاثر یم چې زه بیا زه خپل لهجه ما غشان کوم دا خو نه کیږي
کنه ستا یو سندره اورو چې ما فکر کوم لږه مده کیږي چې جوړ کړی ده کمال جان تر اوسه د سمره سندرې تا چې وویل چې پنځه شپږ کاله کېږي چې شهرت دې موندلی دی، خلک د یو سندرغاړي په توګه تا پیژني، نو د سمره سندرو په جوړولو توانېدلی تر اوسه؟
پروفیشنل ریکارډینګ به ته ووایي نو هغه ما ډېر لږ سلامونه کړی دی په کال کښې، بس یا دوه سندرې یا درې سندرې د دې نه سېوا نه کوم. څه کلامونه د مجبوریه نه هم په کښې ریکارډ کړو بعضې وخت کښې د یارۍ دوستۍ د وجې، خو بهرحال هغه چې کوم زما خپل انتخاب وي او کوم دغوی اوس ما د یو چاربې ته به راځي، خو لا ډېر شوې نه ده. د اجیدر جوشي بابا چاربې ته سل ورکړه په پیزوان په سل جوړ کړه درونه، دغه مې وکړه. دې نه علاوه زما خپله یو بله سندره دغه به راځي، نو اوس مونږ کوشش ته چې زما خپل چې هم ډېره څونه د ژوندۍ موسیقي ترقي کوي او د خلکو ته ورسي نو دا به ښایي. خو زه په سندره کښې د امن خبره وکړم، د شعور خبره وکړم، د امن او د ادب خبره وکړم، نو دا به په خلکو باندې خامخا ډېره اثر کوي، ځکه چې د خلکو خو زه هسې هم خوښ یم چې بیا ورته زه یو ښه خبره کوم، نو هغه پههغې په ژوند کښې راغله، نو دا څونه د خیر او د ښېګړې خبره. نو پخوا داسې اصلاحي شاعري به کېده، معاشرتي شاعري به کېده، ریډیو پاکستان ډېرې سندرې داسې دي زمونږ سره په لایبرري کښې خوندي وي، نو به ته بلکل وي اصلاحي سندرې، معاشرتي سندرې، په هغې کښې به لکه داسې کوم کرایم کېدل یا بد امنی د دې خلاف یو آواز به وي، نو هغه به هم هغه وخت سره کېدې. په دې دور کښې اوس خو لکه هغه ډېر زیات کم شوي دي، ځکه چې په خلکو باندې رومان یا نور څه یا څه د بد امنی هغه ډېر دی، نو وخت به سره سره چې کوم دی نو دا نوجوانان را پاسي او په خپلو کلامونو کښې دغې له برخه ویسه ورکړي، دا به ډېر زیات د ترقۍ کار وشي.
صحیح شو، ډېره مننه کمال جانه. عرفان کمال مونږ ته د وخت راکړه او که څه هم ډېرې خبرې د خپل پلار د استاد فضل ربی په اړه دې راته وکړې، خو هغه لام ښې وې، معلوماتي وې، ګټورې وې، او بس تا ته ستا د ژوند ستا د هنر په چارو کې بریا غواړو، او که خیرو بله موقع باندې به بیا راشي ته تر هغې به ستا دا نوې چاربې ته نوې سندرې هم راغلي، بیا به غم خپرې کړو، په هغې به نورې خبرې وکړو، خو د اوس لپاره به ستا نه به اجازت غواړو او ستا نه به بیا یو وارې بیا مننه وکړو. آباد اوسې، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه بچا جی صاحب، ستاسو مننه د چا چا چې زمونږ د غږ ورسېد، ماتې ګوړې خبرې چا دې راګاري شوي بخنه، خو هم غواړو مقصد مو خلکو ته خپل سوچ فکر رسولو، او الله تاسو له روغ صحت در کړي چې دغه شان د سندرغاړي را غواړئ او مرکې ورسره کوئ. ستاسو ښه ژوند غواړم، چا چا ته چې مې غږ ورسېد بیا ډېر ډېر سلامونه د مینې محبت، او هغه ټول الله ډېر خوشحالۍ ورکړي سره زمونږ.
مرگی امرا زلا زوانی ما یک زور می وینی دا دا یار دا غمی ما یپ مرگ دی نمری جانان گراندی یپ رنز دی پریو دی چی پخت نیلے ورزما یا زما دزڑ نکلو دی یادی پا یاد یادی پا غم وقتی رو ما یا غم کد غم شرمی دلی پما بن رات جوڑا دیا گمنا یگ مرا دا پمام بارسا یت دیا گمستا بڑی مدار کما یا زما دلار تسل گے دی یس دوی جاڑ مل کہی سوک نرا دینا یہ نشتا دزڑا مجال می نشتا اوک نشتا نوئی کلم روان کر